تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړیم. په دې سطح خپرونه کې مو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه سوه. تر دوو بجو په دې سطح خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، او د دې تر څنګ به اونیز پروګرام تاند هیلی هم واورئ. خو لومړی به د دې سطح خبرونه واورو چې منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې د طوفاني باران د وجې متاثره شوی خلکو سره د مالي امداد زیاتولو فیصله کړې ده. د افغانستان چارواکي وایي د کندوز ولایت کې د عملیات پر مهال وسلوال د دغه سیمه نه ختم کړی دی. او د نیپال چارواکي وایي په هیواد کې روانې میاشتې په زلزله کې د وجل شو شمېره د 5000 نه واوښته. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي دي. دغه بارانونو تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی وو. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل
زمنګ د ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن ډپارټمنټ چې کوم پالیسی وا چې کوم موت شوی دي نو هغه کې 100,000 روپۍ او په زړه پالیسی کې چیف منسٹر سے داغه کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 300,000 روپۍ کړی. دا 300,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسیدلی دي خلک دا غوې د پاره دي او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
د یادونه ولدا چې د تیرې اتوار په ورځ دغه طوفاني باران په پېښور او خواوشا سیمو کې له سلويختو زیات کسان وژلي، خواوشا 200 یې جوړ کړی او په زرګونو نور یې متاثر کړی وو. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور کړه. په دې حکله پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
دے قانون لاندی چسوک ہم د اولسی مپادو په خاطر داسی اطلاع ورکړي چې ترمخه یو درغلی په غوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکون کې د ژوند حفاظت به کولای شي او دا غنوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکون کې ته به پکې انعام ورکول کیږي.
مشتاق غنی په دغه مقدمه هم ویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوندوای د کاشغر ناګوادر ته اقتصادي لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میشت سیمونه اړول په اسحال کې نه مني. پرون په کوټه کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د یادګون صوبایي صدر سینیټر عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان مشکلات تر هغې نشي ختمېدلی چې په دې هیواد کې یو وړو قانونو ته خپله خوله نه وي ورکړي. دا راز نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د ستونزو یو لوی لامل په افغانستان کې لاسوهنه ده. اوس وخت راغلی چې د دغه کار نه لاس واخلي. هلته په کوټه کې پرون جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې د ممکنه بدلون خلاف به د راتلونکې میاشتې په شپږمه نیټه په دغه ښار کې هلتال کوي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی ادا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوه هفته راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیری رسیدلی دي. پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبری کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادا وکړه. وی ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شاتم بول شوي. د دفاع وزارت ادا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوی، خو په دې اکله لا هم وسلوالو سندي ویلي. هلته په لغمان ولایت کې یو تن وسلوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤل سره د ځواک نن سهار مشال لیډیو ته ویل تیره شپه خواوشا 9 بجې لنګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابي په سیمه کې په سړک د ماین خښولو په وخت وسلوالو باندې چاودنه شوي چې پکې د جمشید په نوم یو وسلوال وجل شوی او بل ملګری یې جوبل شوی دی. سره د ځواک زیاتوي جمشید په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ډلې یو تن مشهور ماین جوړونکی و چې په ډېرو ترهګریز فعالیتونو کې یې لاس درلود. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنیو د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه راغلې زلزله کې د وجل شو کسانو شمېره د 15,000 نه اوښتې ده. د کټمنډو پولیس وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 15409 اتیا کسان وژل شوي او 11440 جوبل شوي دي. د هیواد سرخار کټمنډو د دې زلزلې مرکز وو چې په نتیجه کې دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو دنګ غار ماونټ ایورست کې د واورې خپرېدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. دا راز دغه زلزلې په ګاونډي هیواد هند او بنگلاديش کې هم 16 کسان وژلي او چین د چین سرکاري خبري اداره ژنهووا خبر ورکوي چې په تیبت کې هم 25 کسان وژلي دي. بلخوا د نړیوال ورورولۍ لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاری ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستې استولې دي. دا راز د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 28 نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کینولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې خبرو اترو ته کینولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو ناڅرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د دې مطلب حوثي باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نمرسته غوښتنه ده. او بل خبر دا چې هلته د ایران د بهرنو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې شروع شي. محمد جواد ظریف دا خبرې تیره ورځ په نیویارک کې د 1970 د لسیزې د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرنس په څنګ کې کړي دي. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال سیراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د عربي امارت درهم په 20.90 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 10 وي. بنو کې به 15 او 13 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورید چې منور شاه او سراج ظهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي په پېښور کې د باران له کبله د وژل شوي هر کس کورنۍ ته به 3 لک روپۍ مرسته ورکوي.
دا 3 لک روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا هغوی دپاره دي او دا به 100% تقسیم شي انشاءالله.
د خیبر پښتونخوا کابینې په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور کړې ده. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ عثمان کاکړ وای د پاکستان ستونزه په دې کې ده چې په افغانستان کې لاسوهنه نه پرېږدي.
پاکستان د تاریخ په بدترین مشکلاتو سره مخامخ په دې اطلاعات چې بازار کې جوړي افغانستان کې سر په سر کې مداخلت باندې او د پښتونخوا باندې زندگی سره یې برابرۍ بمني.
شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی ته د کډوالو ستنیده روان دي خو هلته د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د خیبر پښتونخوا سوداګر وای دوی له بینکونو څخه د پور په اخیستلو کې لستون دو سره مخامخ دي.
ته زما شوګې نه پیسې راغونډه او نور شوګو کې لګای نو بیا چې ته پیسې غونډه هغه وخت دا رېډ زون دي او پیسې لون ورکول وخت رېډ زون دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هلي هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز پېښور او شاوخوا سیمو کې ورستیو بارانونو ځپلو خلکو سره د اعلان سوي او مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پېښور کمشنر منیر اعظم مشال راډیو ته وویل چې په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل سوي تن کورنۍ ته به د 1 لک روپۍ پر ځای اوس 3 لک روپۍ ورکول کیږي. لوی پېښور غلام غوث پرې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور چارسدا او نوخار کې د توپانی سیلی او باران د زپل شوی خلکو په مالیاتی پیکج کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم موت شوي دي نو هغې کې ایک لاکھ روپے په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه تین لاکھ روپے کړی دا تین لاکھ روپے خو صرف چې کوم په حق رسېدلی دي خلک دا وی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروسته مالی مرستې سیوا کړې دي.
شروع کې چې کومه پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوس ونه د هغه لپاره 50,000 روپے وي او چې د چا دیوال راغورځېدل ونه د هغه لپاره 30,000 روپے وي. وس چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وي نو هغه ته به 1,00,000 روپے ملاوي کی که د چا یو کمره او ور سره باؤنڈری وال دا ڈیمیج شوی وي نو هغه ته به 80,000 روپے ملاوي کی که د چا صرف یو کمره ڈیمیج شوی هغه ته به 50,000 روپے ملاوي کی او که د چا صرف دیوال وران شوی وي نو هغه ته به 30,000 روپے ملاوي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه تر دې دمه د 1,400 نه زیاتو زیانمن شوي کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پیښور په پخولام کلي کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلی او باران کې د وژل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې درې تنه وژل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل
زما نوم دی محمد یعقوب زما کور ټول پرېوتی دی زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي درې پکې مړه شوي دي درې زخمیان دي دا چیک راکړې دی دا 3,00,000 روپۍ دي او د نورو ماته د حکومت د طرف نه نورې سم نه دي ملو شوې زه غریب سړی یم زه روپۍ مزدور کار سړی یم نو د 3,00,000 روپو باندې به زه څه شی کوم زه هېڅ مطمئن نه یم پاتې.
خود پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نومونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي او په روغتون کې د دې تن د دوو نورو مړو نومونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروسته د وژل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خبر پرتونخوا کابینه تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد یا درغلیو د مخنیوي په هدف د یو نوي قانون مسوده منزوره کړې ده. د دې قانون په ترڅ کې به هر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته کرم رپورت یا معلومات ورکړي انعام ورکول کیږي. غلام غوث تفصیل وړاندې کوي.
تیر مازیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخې نیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسودې منظوري ورکړې شوې ده او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکي ته انعام ورکولی شي او دا هغه نوم به پټ ساتلی شي. سی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او د هغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډې رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
انعام کے طور پر مخصوص رقم ادا کی جائے گی.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینې د سیلګرۍ د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکول دي. سیلګرو ته به د سړکونو، ریل او نور د ترانسپورت سهولتونه برابرولې کیږي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به هوټلي او د ځوانانو هاسټلي جوړولی شي او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولی شي. په هوټلونو کې د کارکوونکو د تربیت لپاره به په سوات کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولی شي. د چیرلیفټونو او سلورو او پنځه ستورو د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي او دې لړکی به یو ټوریزم سیل هم جوړوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 16,000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی او دا کار زر تر زره سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منظوري هم ورکړی شوه چې تر دې شلکو پورې د تعمیر کار د سی این ډبلیو په ځای دوی پخپله ترسره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر او سنیټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان ستونزې به هلته هوارې سي چې د پوینا په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي او په پاکستان کې میشتو ټول قانون ته خپل حقونه ورکړي. دا خبرې نموړي د دوی د ګوند وژل سویو هغو غړیو په یاد کې جوړ سوې یو لسی غونډې ته کړي دي چې بلې خواته د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې لخوا بلل سوې یوه ټول ګوندیزه کنفرنس بیا د کاشغر او ګوادر لارې بدلولو پر ضد د راتلونکي مې میاشتې پر شپږمه نیټه د کاربندیز اعلان کړی دی. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
عثمان خان کاکړ وایي پاکستان دا وخت په داسې ستونزو کې راګیر شوی چې د ده په خبره په بل هیڅ اخلاصون نسته، بلکې حل اخلاص یې دای سي چې په افغانستان کې له لاسوهنې لاس نه وي اخیستی او پښتنو، بلوڅو، سندیانو او سرایکیانو ته خپل حقوق ورکړي نه وي.
پاکستان د تاریخ له بدترین نه مشکلاتو سره مخامخ، نه په درد کې حل اخلاص یې، نه په پوځیات ریشن اخلاص یې، نه ورور په ډیټ اخلاص یې، نه په نیکا اخلاص یې، نه په نشنا الیکشن پلان اخلاص یې. جمہوریہ افغانستان کی سر پسر کی مداخلت پنج کی مداخلت روان او برابری.
عثمان خان کاکړ دی ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور ته د پنجاب او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور نوم ورکړ او وای ویل چې د دوی ګوند به کله هم یاد کوریډور د پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولو ته پرې نږدي. تر دې ولسی غونډې وروسته مو له عثمان کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال د چهارشنبه په ورځ په پارلمان کې دا اعلان وکړ چې یاد کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه بدل کړی نه دی. کاکړ یې په جواب کې وویل
احسن اقبال سی بیا رښتیا نه وی زړه لار بده دا اعلان نه او نواز شریف صاحب اعلان نه چې موټروی سی دا له خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او بلوڅ باندې بږي موټروی به اعلان نه. ریلوی لاین به بیا له خیبر پښتونخوا زره واخی بیا پر دیر اسماعیل خان او پر جو پر کوټه پر خوځدار به اعلان نه. بیا موږ مطمئنه کیږو کنه دې بیان ذکر کنه پښتونخوا مطمئنه ده نه پښتون مطمئنه دې کاریډور و دې ته وی دا فرنګیس مرته له جو بل کوټه روډ را جوړ کړی بیا تر اسماعیل خان بدې داستی کاریډور دی کې وزایو کډای پکښې ودا بدرډک بس پرځیو پر راځي.
لدې سره د جمعیت علماء اسلام نظریاتي په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس چې یو شمېر نورې مذهبي او ملت پال ګوندونه هم ورسره ملګري دي په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د دغه کوریډور د بدلولو پر ضد به د مئی پر شپږمه نیټه کاربندیز او احتجاج کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسي ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو هلته میشت خلک وایي چې د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یاد قبایلي سیمو اوسېدونکي د خپلو ماشومانو لپاره د سکولونو ژر خلاصېدو غوښتنه کوي. ملیحا امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټې مشر نثار علي خان وایي د لکانو او پتیره د جینکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقۍ لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي، مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې هلته کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، دا مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، کنه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نشو ویل چې
دا پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% د سیمې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسیدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشا 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تک شروع شوې دي. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو په کلر کی حکومت سکوی د خیبر ایجنسی د تعلیم د سانګې او چارواکي نواب خان وای
کمبرفیل قوم ولا چکما ایریا وا اټ ایئر فل هغه کی اسکولونه چې بیا فنکشن شروع مل کی مل دوارا او کافین پیر چکما په علاقہ دا هغه چکما سنونه فل ډیمیج دی رکه ټاین فرنیچر دا سیستم کومه تر دا رینج مې ته وصولو او دا چکم پارت ډیمیج دی رکه مرمتن کی دی رکه انډستری چې دا یو کی پکې روانه سټوډنټس ورکی چکما سایډ مشن پکې روان دی
دا کبالی سیمه ته تعلیم د سانګي مرستيال مشر شاین چاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوې دي او دوی د دغه سیمه په ګډون په خیبر کې هم تعلیمی حلې ځلې شروع کړې دي
زموږ ایجنسی ایجوکیشن افیسر نارت وزیرستان اقدامات
خو بلخوا د پاکستان د پارلیمان د سیفران د کمیټه چیرمن جمال الدین وای چې حکومت ته نه یوازې پورانو شو سکولونو کار پکار دی بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي
دوی وای چې کوم زاله سکولونه دي هغه وران شوی دي چې ټول جوړ شي نو موږ ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروری دي خو دغه سره سره د موږ داسې علاقې هم شته چې ریته چار کلومیټر پانچ کلومیټر مسافات کې یو پرام سکولونه نشته دی نو تاسو د هغې سره سره د هغې خلکو د عبادتګارۍ لپاره هغې ته د پرام سکولونو هم منظوري ورکوي
قبایلي ولسوایي چې دوی له تیارو راویستلو لپاره پکار ده چې حکومت دغو سیمو کې د جینکو او هلکانو تعلیم ته توجه ورکړي
کم یولس بجے او د هر زیارت پورس په کم دو بجے لما فرخنده اسد سرا
د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمیر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم صوبو ته سپارل شوی دی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی سي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې ردوبدل وکړي خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي چې هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته کانه کړي منور شاه دا موضوع چیرلې ده
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهه پورز د تعلیم د وزیرانو بینل صوبایي دوه ورځنۍ غونډه سرته ورسېده چې پکې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعه پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رائے ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي بلیغ الرحمن د دغه فیصلې په حق له مشال ریډیو ته وویل
د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې به هڅه کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډېره حده هم اهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي ځکه چې د اتلسم آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی خو بیا چې د دغې صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي خو که غواړي نو د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړې دي شي
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاقي رائے پیدا کولو هڅه کوي هلته د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بینل صوبایي کانفرنس ملاتړ کوي خو د خپل سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو واده دا یو خواهش و د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې رسونه سټنډرډایز کېدی شي چې مطلب دا نه چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي نو هغه سټنډرډایز کېدو لپاره هغوی چې میوچوال انډرسټینډینګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به
دا کوشش چیرې دا دوه سبجیکټس دا ټول پاکستان کې یو شي خبره دا مطلب نشته خو بار بیا ور سره زدایم چې دا حق دا قانوني تور باندې حق د صوبې دی خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کیږي نو خبره
تعلیمي نصاب څنګه په کار دی په دې پښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای
نصاب خو داسې دی کنه چې یو چا خاص چوکاټ کې چورلول په کار دی کنه لکه ما درته ویل یو ماضي حال او مستقبل ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه په کار دی دا یو بل لکه چې کوم دی علاقایي پرابلمونه موږ څه دي علاقایي مسلې څه دي د نه پس د ملک په ساته سم مسلې دي او هغه حال څه دی او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیواله ساته باندې سم مسلې دي څه حل دی
نوموړی وای خپل نوی کلته د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مینې او ورورولۍ درس ورکول پکار دی چې په نتیجه کې به یې له ځوانانو ځان خاندان ټولنې قام او نړۍ لپاره ښه او ګټور وګړي جوړیږي
منور شاو د خبر پښتونخوا د سوداګری خونی چارواکی وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د ناامنۍ پیښو او د بجلی او ګازو لوډ شیډنګ د دوی کاروبارونه وار لمخه زیانمن کړی دي د سیمې بانکونه او سوداګرو ته پورونه هم نه ورکوي د دوی په وینا د دې لکبله د دوی په د سیمې د کاروبارونو ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي پر دې موضوع له پېښور زلاند یوسفزای رپورټ لري
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنې لوجې دا وخت نږدې په 200 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي او د کاروبار لپاره د نامناسبه حالاتو لوجې زیاتره سوداګران په کډه کولو مجبور دي خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوږې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي
ټول پاکستان کې څومره لونز دي زما صوبې ته صرف 2% لونې شوې دي حالکه زما د صوبې خلکو کوم ډیپازټ بینکونو کې پروت دي هغه د پاکستان پورا ډیپازټ کې په مقابله کې وو دیش کی سزا ده این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چې کیږي د صوبې هغه 16% کیږي چې هغه لینډینګ یا نور څه ترقیاتی خبرې وي
د شخصي بینک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ له وجې بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسۍ سختې کړې دي او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه ښه کوي خو د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق وایي
تو زما صوبې نه پیسې راغونډه او نور صوبو کې لګې هغه وخت دا ریډ زون نه دی او پیسې لون ورکول وخت کې ریډ زون دی وفاقي وزیر خزانه دا قومي فرض دی چې هغه دا وګوري 16% زما حق جوړي چې 16% نه کوي او بای جنا یو 10% وکا یو صنعتي انقلاب براشي یو معاشري انقلاب براشي خلک به د دهشتګردي نه کناره کشي چې زموږ ځوانان زموږ زلمي به روزګار ولګي
په دې اړه مو د وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دی چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذی کاروایی پوره کړي که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزه وي نو سوداګران دې زموږ په نوټس کې راولي موږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزوري کېدو یوازنی لامل ناامنی نه ده بلکې د بجلی او ګیس په مټ کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډ شیډنګ له وجې د خیبر پښتونخوا کارخانې په ورځ کې صرف 100 غنټې چالانې وي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
میډیا او ځوانان
خاطر کې پېښور کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورو خو چې کله فټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص شي دي
د مشال ریډیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغېز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کی ا دا حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دبل طرف فنڈنگ دا درمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک دا سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو منور شاره سره په سټوډیو کې دی. له هغه څخه به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. ځینې نور رپورټونه هم ستاسو وروسته به واورئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې زیاتوالی اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثر شوي دي. د بارانونو تر ټولو زیات نقصان د پېښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی و. د یادونې وړ ده چې د تېرې اتوار په ورځ د طوفاني باران د څلوېښتو نه زیات کسان وژلي، خواوشا دوه سوه یې ژوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظوره شوه. پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی ویل په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوه. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کومندانی ادا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی دی او د عملیاتو پر مهال یې د سلو نه زیات وسلوال وژلي دي. دا راز یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیري رسیدلي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سره د ځواکن سهار مشال لري ته ویلي تیر شپه د الینګار ولسوالۍ ته نږدې شورابي په سیمه کې وسلوالو باندې په سړک غاړه ماین کې خودلو کې چاودنه شوه چې د جمشید په نوم یو وسلوالي وجلې او بل ملګری جوبل شوه دی. وسلوالو د دې پیخې په اړه هم لاس نه دی ویلي. د نیپال چارواکي وایي د دغه هیواد په زلزله کې تر دې دمه 15,409 اتیا کسان وژل شوي او څه د پاس 11,000 جوبل شوي. بلخوا د نړیوالې ورورولۍ لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندویه مواد استولي دي. او امریکایي چارواکي ویلي د روانې میاشتې په 20مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کینولو کې مرسته وکړي.
تاسو د خبرونو لنډیز له مشال ریډیو څخه واورئ چې منور شاو وړاندې کوو. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې په کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ورځپاڼې لوستی دی.
ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په فوزي اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزي اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولی. ورځپاڼه لیکي چې د 2014 کال وروستو د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه میلاویږي. دې سره ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پرمن ملک په توګه مخته را روان دی. ورځپاڼه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوي دي چې لوجې ملک دننه د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډېره حده کمیرا غلې دي او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دي. نو دا امید ساتل پکار دي چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د ښه فیصلو نه به دا ملک ډېر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په پېښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي
کی چې په پیښور کې د طوفان او بارانونو نه شوی نقصانات او د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورسپاڼه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګار ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دي چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د نقصاناتو د صحیح اندازه ولګول شي او دا دې هم یقیني کړی شي چې په حقیقي مانو کې متاثره شوي خلک د امداد نه محرومه پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د نامنې پیښو او پکې د ککړو کسانو د اعدام موضوع راخستې. د بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دواړو لیکنو غټ کې درته فرخند اسد وړاندې کوي.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان پر روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړه او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروسته تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروسته لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمي حملې وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د مت په پالیسیو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسي ورکړل شوه چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یوه بله لار خپله کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د څانګې یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګري له ویخه نه ختمیږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس دا هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او که چیرې حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې یو اس ایډ ترمنس د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یوه مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپکو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
فرخنده اسد وده په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو فریډم هاوس نومې ادارې په خپل یو رپورت کې د هغو لسو هیوادونو نمونه یاد کړی دي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړ توګه خپلواک نه دي. په رپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو ته پکې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل د سلطان سرور په رپورت کې.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکې ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړې ادارې پکې نشته. خو له دې امله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کیږي. نو زه ویلی سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالی د مطبوعاتو یو څه ازادۍ ته لا پرانستې ده.
ایلن ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې څوارلس سلو کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندي دي. خپلواکه نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس په رپورټ کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورټ وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورټ کې ویل شوی چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې څو عمده بېلګې دي. فریډم هاوس دغه نړیوالې څارونکې ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادۍ یې په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حزب سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نسته. اشرف غنی د هند د سفر په وروستۍ ورځ همدا ورځ وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتر له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې زموږ له قانوني حکومت سره د سیاسي دلیل له کبله موافق نه وي باید له سیاسي لارې راوړاندې شي. دا د ذوق موضوع نه ده، دا حتمي ده. موږ دا مسله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له لارې څرګنده کړې ده چې موږ د یوه همشمول سیاست پلوي کوو او د حذف طرفدار نه یو. اشرف غنی زیاته کړه چې د هر اختلاف پای خبرې دي، د خبرو له لارې قضیې څېړل کېږي او نتیجه اخیستل کېږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترکستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده. د طالبانو او د نړیوال تروریزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ دغه وروستی یو زموږ په راتلونکي پالیسۍ کې ځای نه لري. که چیرته دوی د خپلو هیوادو شرایطو زیشولی وي یا د نړیوالې ګډوډۍ د رامنځته کېدو نظریې رامنځته کړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې تروریستي ډلې موږ ټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له غړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یوه کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یوه تولیدي مرکز بدل کړي.
احمد شي بارود افغانستان د کندوز امنیه کمانډانۍ وای چې په دغه ولایت کې د طالبانو هسته لمنځه وړل شوې ده. دغه ولایت ته چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړې پکې روانې دي، تازه دم افغان سرتیر رسیدل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالف وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یو ځل بیا احمد شیبر.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان سید سرور حسیني وایي چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته له منځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري ازادي رډیو ته د خبرو پر مهال کڅام د مخالفانو د مرجوب له دقیق شمیره ورنکړه خو ټینګار وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په ښه شکل باندې پر مخ روان دي، اوس مشکلات نشته دي، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږ ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کېږي. دولت وزیري د کوم ځانګړي هېواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ټول پوهېږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهېږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي، هغه هر چا ته معلوم دی، دې ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیت قمنداني ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هېوادو غړي برخه لري.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې سیګار تازه رپورټ وایي پر دې سربیره چې واشنگتن له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې افغان سرتیرو روزنه کړې، پیسې ورکړي او په وسلو یې سنبال کړي دي، خو لا هم خبر نه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څومره دی او هغوی له طالبانو سره څه ډول اغیزمنه جګړه کوي. تفصیل له عبدالحکیم کړه.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگتن لخوا په افغانستان کې د لګول سوو 110 ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په رپورټ کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین په دې خبر دي چې څومره افغان عسکر وظیفو تر سره کولو ته تیار دي او دا چې د دوی جګړې زه وړتیا څومره ده. د سیګار رپورټ زیاتوي په تیرو لس کلونو کې کانګرس د 195,000 عسکرو او 105,000 پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا 80 ارب ډالر ورکړي دي. د رپورټ په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل شوې شمیرې د باور وړ نه دي. نیوزویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کېږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان دا نسي معلومولای او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوې. د سیګار رپورټ اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره UNDP چې د پیسو په لګولو کې مرسته کوي د پولیسو د تنخوا 50% په اندازه پیسې د درغلیو ښکار کوي. رپورټ پر مخ وایي چې د UNDP کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د معاشونو ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوزویک لیکي د سیګار په رپورټ کې راغلي چې د امریکا پرمختیایي ادارې USAID یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 100 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شاند د هیواد د معدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
عبدالحی کاکړو او سم تاسو ته د مشال ریډیو انیس پروگرام تاندې هیل وړاندې کوو. د نن په تاندې هیل خبرونه کې د سوات د هینا پیترس سره خبرې کیږي. د دې خبرونه قربنا فرخند اسد.
په تاندې هیل خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د سوات هینا پیترس سره خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
او دا قدم می کوشش کو چې زما خې تلارې او ما څنګه چې خلکو را پاره وکړي.
د سوات منګورې هینا پترس ته دغه سیمینه لومړی داسې ښځه ده چې د مسیحي ډلنه په بلدیاتي انتخاباتو کې د ناظمۍ چوکۍ ته ولاړه ده. هغه په دغه سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي او غواړي د خپلو مسلو لپاره غږ پورته کړي. 25 کلنه هینا وایي دا غواړي د سیاست له لارې د خلکو خدمت وکړي.
سواتی منگور کی اسی نما اور سیاست سے دراتو مقصد صرف داو کی آغا خلق کم چی ضرورت مند دی آغوی تا آغوی رائس ملاوشی آغوی حقوق ملاوشی خاص طور بانی چی کم دسی حلکی دی دیر زیاد تماسے کی رد کلی دی نو دا آغا خلقو دا پارا دسی سن سوا کم کی دا آغو خوشی وسنگ چی مسیحی برادری دا زرد خلا بانی کرسیان نیا تعلق ختم مسیح برادری کی اور زمون پروٹیسٹنٹ چگم دی دا پروٹیسٹنٹ یا بخل باندھی نو زمون پراپر چرچ نشتا نو زین چی زمون گرجا گھر جوڑ شی زمون پراپر چیرے قبرستان نو زین چی زمون قبرستان دا پارا کارو شوی جوب کوتا بانی کارو شوی چی زمون خلکو تا خجاز میلاو شی سکھ کمیونٹی دا غوی شمشان گھاٹ مسئلہ دا التر پروپر مطلب یو صحیح طریقہ وانی چار دیواری نیسا ہر سا ٹیم آنی اوبر اتلی شی نو ہر سا کی دی شی تبایانی کی دی شی نو التر دودا پسلی دی دا گوئی دا سبجیکٹ مسئلہ گوئی مونگ اسلامیت نشو گی لے لیکن دی کرسنز دا پا مسیحی برادری دا پا زکا اسلامیت دیل آسان دی دو دی کتا کسی دی آگر دیر زیاد نیس کی گی بائبل نو اگر وہ مونگ تدیر ادا مسئل ادا ہے لو کہ زمونگ دا پار دیو جدا سبجیکٹ را شی ایتکس آگر دا پار دیو ٹیچر ارینج کی آگر دا ٹریننگ ورک ری شی چی آگر دی بیا سٹوڈنٹ سلا ٹیچ کے سکھ برادری ہوئی نو اگر وہ جواب دا مسئلہ بیا زمونگ پا دی مسلم برادری کی دسی خلق دے کہ آگر سرکاری جواب دا پار اپلائی ہو کی نو آگر اور کنے ملائی جی الیجیبل دی تسی میافتہ ہوں بھی بیا عمر تک ملاوے گی اور دسی تقریباً خلق دی اگر اپل وڑو دا پارا ایجوکیشن کی مدد کی اگر اپل وڑو لا ایجوکیشن ور کی نو زہم چی ما دسی اکیڈمی جوڑا کرے کہ با اگر کی دسی کم کی رد کری خلق دے معشومان دی اگر دی راشی سبب دی ہوئی اور اگر تا ہر نمونہ سہولت ملاو شی نو زما چی کم دیر زیاد چیزا مسائل لے کے جوڑی گی یا کوئی طرح سے کم جاتیاں نکی گی یا تعلیم اجازت وطن ملائے گی یا تعلیم اکڑے جاب پرمیشن اور تنا ملائے گی نو زہم چی ماں دسی درکو دا پارا دسی خلکو دا رسنا سرسی وکڑے کیا گوئی تیرا گوئی حقوق ملاو شوئے
هنا په دغه سیمه کې لومړنۍ داسې جنې ده چې د ضلع په سطح په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د پښتنو په ټولنه کې له وړاندې نه ډېرې کمې ښځې سیاست ته راځي. دا چې په سیاست کې یوه پښتنه څه مشکلات او چیلنجز لري په ځواب کې هنا پترس وایي.
ہر جیت خود گیا دنیا ہی نظام دے کو بیا ہم کوشش میں پورا دے بیا کر سواد حالات کو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خوشی دی او پرابلم کو ہر جنی تو جوڑی دی اگر ہر یہ پیشے نہ تعلق ساتھی نو اللہ نے دعا دی چ اللہ دی ربانی نے نہ پوری اخر حیا اور عزت پر دی ربانی آ چولی دی نو مکھ دی عمر پانی اخر حیا اور عزت پر دی وا چے پرابلم کو دسی دی چ رکا کور والے میں دیر جات دہشت کی کی رکا دے سر سے مشاید یا سب بدو نشی سہادی سرو نشی کی زک کی یم یم چے دے سر سہادی سا یا سب بدو نشی او خیر زتی وز دو نفرن پر اگلی ما بینگ ا سوشل ایکٹیویسٹ زے ز سوشل ایکٹیویسٹ کا کو نو دو نواز فرن پر اگ دم نو شات کو زک قدم رستے نشم او دمر دخل کو ما تے سپورٹ دے دمر دخل کو کی زما امید ہم نو چرا تنا خط چدی یا دور برادی یعنی چدی دو ما نے یو مطلب زما مار یو سپورٹ رکھ گئی تو اگو چ کم زما سر خوا کڑا زما دے پر سوشل کمپین دے چلے دا دا ذرا دی خبر ہم نو ما او دے خل کو رہا سو کر اگا پتی وجہ بانی کی ز نہ ہندو یم نہ مسلم یم نہ سکھ یم نہ عیسائی یم ز پاکستانی یم او دین نیشنلٹی ہولڈر ما سر شناختی کارڈ دے اور ز یو پاکستانی ہم جما کا حق دے ز ایکشن لڑاؤ کم او پدی الیکشن کی دی یا جو کا دنیا بھی لم اگے یو جدا خبر دا دا خود قدرت کو نظام دے کو بیا ہم جما دا حق کو اما خپل حق دے اگا مائی چیزا ہر طریقہ مانی خپل حق جو آخم جو دا دی دون خلکو تا دو حقوق نہ ملا ای جنو دا دو دا پارا جو دل دلے ونا دا تولنا مخ کی خبر دا چی ما خپل حق رو آغست دے نو ما هم اکا کارو که چی پا کمالا را بانی جاو سوانه ما نو خطری خود دیلی دی تیدی شی چی مخصی ما تا پرابلم دوم جوڑ شی سمسلی را تا جوڑ شی بینگ گرل بینگ یونگ گرل بینگ ایڈرس گرل نو زما دا پا دیر شی پرابلم جوڑ دیر شی تو بیا هم دا اللہ نا زما دعا دیا و دا دوم خلکو دا واغانی بیرا سرا هنا
وای په سواد کې اقلیتونه ډېرې مسلې لري او دا باندې یوازې په دغه مسلو بلکې د خلکو او خاص کر ښځو او ماشومانو د ستونزو د هوارولو لپاره هم کار کوي.
د ټول نمخې خو زمونږ د قبرستان او چرچ مسله زین د ټول نمخې زمونږ قبرستان حل شوې یو صحیح طریقه باندې یو قبرستان لپاره مونږ ته ځمکه میلاو شوې. بیا زمین چې زمونږ داسې خلک دی زمونږ په دې طبقو کې چې هغوی خپل وړو له علم شي ورکولی نو زه یو داسې اکیډمي یو داسې د مطلب یو داسې یو پروجیکټ شروع کوم سپاهي کې دا کوم واړه دي کوم غریبانان خلک دي کاره هر کمیونټی نه دي خو دا هغوی وړو چې دي هغوی تعلیم حاصل کړي او بیا چې دا د سیکانو مسله شوه نو د هغوی سره سره زه چې ښځو په دې مسایلو باندې چې زه لګیا یم هغوی ته د هغوی رایټس میلاو شي زه په دې سوات کې داسې علاقه دي چې هلته سکول د سره نشته او جنکۍ داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ سبق ویل غواړو او جذبه ډېره زیاته ده نو زه وایم چې په دې بره علاقو کې مونږ سکول جوړ کړی یا ایجوکیشن پروموټ کړی هغوی دې علم حاصل کړي او هغوی دې هم د علم د روشنۍ نه چې دي هغوی هم څه فایده واخلي ځکه چې علم یو داسې شی دی چې هغه ستاسو څوک پټول نه شي څوک غلا نه شي کولی نو لیک آف ایجوکیشن ته ډېر زیات دی نو زما ډېر فوکس چې کوم دی نو هغه په دې ایشوز باندې دی. بیا د جنکو سره چې ګنده سوره او نیوکا تاسو هم تاسو نه اورېدلي نو زم چې دا بچپن کې شادي کم عمرې کې شادي نو دا چې دی زه وایم چې په دې باندې ډېر کار وکړي زمونږ د دې معاشرې نه دا جاهلیت او دا کم دا هر څه سره دا ختم شوي ځکه چې زمونږ پیغمبر علیه السلام وویل چې د ښځې او د سړي برابر حقوق دي نو یو انسان ته دا حق نه رسېږي چې هغه دې بیا د یو جنې حقوق چې هغې نه ورنه کړي نو زه وایم چې تعلیم چې دی هغه زمونږ پیغمبر علیه السلام ویلي چې تعلیم په هر مرد او عورت باندې ډېر فرض دی نو زه هم چې دونه مې تعلیم عام کړی چې دا جنکۍ چې دي زه هم تعلیم حاصل او په دې بره علاقو کې کوم جهالت دی هغه ختم شوی.
د پښتنو په سیمو کې اکثره ښځې خپل ووټ نه اچوي او ځینې بیا د ووټ د اهمیت نه هم انوي خبر دا چې هنا په خپل انتخابي کمپاین کې په دې اړه کار کوي او کنا په ځواب کې دا وایي
او جی بالکل سم کې د سې سیشن ورکړې شي بلکې د دې ان جی اوز د دې چې هغه لګیاري په دې شي ځان هغه ټریننګ زوم ورکړي چې ووټ څه دی د ووټ مطلب څه دی د اهمیت څه دی ووټ موږ ولې ورکو او د ښځو چې کوم حقوق دي هغه خپل ووټ به څنګه ورکړي یعنی ووټ ورکولو طریقه څه ده نو په دې هر څه باندې چې ټریننګ روان دي نو د دې ښځې د سې چې هغه خو مطلب پوه هم شو هغوی دا پوه واخلله چې د ووټ اهمیت یا دا زره دغه زموږ چې کوم ښځې دي په دې بره علاقو کې یا په دې ښار کې هم په دې مینګوره کې نو هغوی ته دا پته نه شي چې ووټ ورکولو اهمیت څه دی نو زه چې داسې ټریننګ داسې سیشنس کې دي هغوی له ورکړې شوې او هم ان جی اوز لګیا دي هغوی له دا سیشنس ورکوي هم نو د دې سره ډېره زیاته پوهه راغله زموږ په دې ښځو کې زمون پر معاشره کې کوم دین دا زمون کې کوم خدي دی هغه باندې ډېر زیات دباو د کور نه نو هغه بهر ته نشي راوته نه هغه په ووټ باندې پوهیږي هغه په دې نه پوهیږي چې زمون حق څه دی ووټ ورکول چې هغه یو سټیزن حق دی چې هغه دی ووټ ورکي دا د ووټ مطلب دی اظهار رائے نو هر یو انسان دا حق دی چې هغه خپل اظهار رائے وکړي هغه خپل رائے ورکي کاغذ صحیح کا غلطي په څنګه خو هغه خپل رائے ورکي دا د هر یو انسان نو زه د دې پروګرام وسیلې سره زه دا پیغام ورکوم خپل دې خویندو لا خپل موریانو لا مشرانو لا چې تاسو ووټ ځای کوي تاسو ووټ نه ورکوئ د کور نه راوځئ خو تاسو د کور راوځئ ووټ ورکوئ تاسو حق دی چې تاسو ووټ ورته خپل اظهار وکړئ.
هنا وای باید خزی په سیاست کې برخه ولري او د سړو سره سره دوی هم د خپلو خلکو خدمت وکړي.
اخر مونږ په ځان باندې دوه پابندۍ ولې لګولې دي چې دا مونږ نشو کولای زموږ معاشره مونږ ته اجازه نه راکوي یا مونږ خپل بدی دا کوم چې سپورټیشن دی په دوه کې مونږ دومره بنشي یو دومره په څو شي یو چې مونږ زموږ سوچ اډو کولای کینا زموږ سوچ اډو وسیتی کینا خو زموږ سیاست پر اټو زیاتر مقصد دا وو چې از ا سوشل اکټیویست زموږ اکټیویټیز هم دا وو او د انسان په اوس کې دونه نه نو انسان چې اوږ دې ته ورسي نو بیا هغه ډېر هر څه کولی شي نو دونه کتیسي پیوم نه وا چې ما به دا هر څه خلکو لپاره کولی شوې تو دا قدم می پوچت کو چې زما کي تلاره او ما ستنه دخل کو دا پاره وکړي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
میډیا او ځوانان
خاطر کپ خبر کیا په کوټه کې پاسل کیو ټی وی دزک ډیر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خسته دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ د درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کناک په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو ده.